د مهال په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. اجمل تورمن مو قربه دی او د دې ساته خبری مجلې پانه به یو په یو در سره شریک کړي. رامین کاکړ د تخنیک په برخه کې راسل ملګرتیا کوي او نورګل شفق به هم په دوهم نیمای کې له تاندو څنګه سره راشي. خو کوم چې زید راپورونو په سر کې لرم هغه دا چې ویل کېږي د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ سقوط کړي دي. لکه د هر کله پایل په کورنۍ خبرونو کې چې صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
خبرونه سره ټکی د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله ادیب لازدی رو سره په مرکه کې تایید کړ چې د یمګان ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویدلې ده. د افغانستان لپاره د استرالیا د انکشافي مرستو مسؤول اسکاټ کلیهر ویلي استرالیا خپل مرستو ته له افغانستان سره دوام ورکوي او د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تفاهم لیک په سر نن بحث شوی دی. خبرونه د بدخشان سرپرست ولی تایید کړ چې د یمګان ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویدلې ده. شاه ولی الله ادیب ازادي راډیو ته ویل چې د ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له حمله وروسته نن د دغو مخالفینو لخوا نیول شوې ده. د دې مخکې د بدخشان امنیتي چارواکو ویلي چې په یمګان ولسوالۍ د نن سهار له څلورو بجو راهیسې وسلوالو مخالفینو له څو خواوو حمله کړې ده. د افغانستان لپاره د استرالیا د انکشافي مرستو مسؤول افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې سکاټ کلیهر د استرالیا له سفیر میتیو اندرسن سره یو ځای له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. د استرالیا د انکشافي مرستو مسؤول ښاغلی کلیهر ویلي چې هیواد یې تر دریو کلونو پورې سلسل میلیونه ډالره افغانستان ته ورکوي او د لویو لارو په جوړولو او د ښځو او ماشومانو ملاتړ ته به هم دوام ورکوي. افغان ولسمشر د استرالیا مرستې ایلی او ټینګاری کړي چې د خاري پراختیا د پلانونو په برخه کې دي د استرالیایي متخصصینو مشوره واخیستل شي. د افغانستان ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په سر په بحث کې له پخوانیو افغان چارواکو وغوښتل چې د حالت د ګډوډولو هڅه نه کوي. ولسی جرګې لمړی مرستیال ظاهر قدیر لدی پرته چې د کوم پخوانی چارواکي نوم واخلي ټینګار وکړ چې پخوانی چارواکي د انتقاد او د وضعیت د ګډوډولو پر ځای له اوسنی حکومت سره همکاري وکړي. پخوانی افغان چارواکي په داسې حال کې تر انتقاد لاندې نیول کیږي چې مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی له آی اس آی سره د افغان حکومت لاسلیک کېدونکو سند د شرم وړ او د ملي ګټو خلاف بللای دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی د انتحاري حملو څلور پلان کوونکي او د وسلو د انتقال په تور دوه نور کسانی په لغمان کې نیولې دي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د لغمان د قرغی ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د امنیتي منصوبینو په یو لړ خاصو عملیاتو کې نیول شوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې دا کسان غوښتل په مهترلام ښار کې انتحاري حمله وکړي چې هدف ته لرسیدو مخکې له موټر سایکل سره یو ځای نیول شوې دي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نترلاندی د میرستا فرشته جلال زیتر اوروی.
د کاتولیکی کلیسا مشر پاپ فرانسیس نن سرایو ته ورسید. د دې سفر هدف د بوسنیا د سربانو کرواتو او مسلمانانو ترمنځ د تفاهم او زغم زیاتول دي. د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ بوسنیا کې د جګړې تر ختم شل کال وروسته د هیواد ته سفر کوي. د بوسنیا جنگ له 1992 تر 1995 میلادي کال وچه کنشمیر خلک قربانی شول. بوسنیا 3 میلیونه وتلک وګړي لري او دا هیواد د بوسنیایي سربانو او کروات مسلمانانو په فدراسیون وشل شوې ده. په فرانسیس بل ساته په سره یو کوي د بلند شارته اولمپیک په سټډیوم کې د 15000 کسانو لپاره د دعا په ځنګړو مراسمو کې راڅرګند شي او بیا به د کاتولیکو او اورتودوکس مسیحیانو يهودانو او مسلمانانو د ټولونو د استادو په غونډه کې ګډون وکړي. د کورویشیا یو اوسیدونکی مریانا اندیچ چې د پاپ فرانسیس لیدو لپاره سره یو تللی وایي
تاسو
موږ دلته راغلي چې د پاپ ملاتړ وکړو. موږ دلته راغلي چې د پاپ د سولې د پیغام ملاتړ وکړو. موږ به له هغه سره یو ځای د سولې لپاره دعا وکړو. بوسنیا ته د پاپ فرانسیس د سفر په درشل کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوی او لشتو لږه 15 لکه اضافي عسکر په دندو ګمارل شوي دي. داسې ګڼل سوی چې 1 لک کسان به نن د پاپ فرانسیس د لیدو لپاره راغون شي. سعودي عربستان وایي نن وختي یو سکاټ مزایل چې له یمنه ورته اول شوی و شنډ کړ. سعودي چارواکو ویلي دا توغندی په یمن کې حوثي وسلوالو وروویشتی دی. د سعودي رسمي خبري اژانس وایي چې مزایل یې په شمال ختیځ کې د خمیس مشید ښار ته نږدې د پاچیټ مزایل په مرسته شنډ کړ. په دې پېښه کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د سعودي رسمي خبري اژانس د حملې پړه په یمن کې پر حوثي ملیشو چې ایران یې پلوي کوي او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح پر پلویانو ور اچولې ده. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو جی اووه په غونډه کې ووایي چې د فوټبال په نړیوال فدراسیون فیفا کې د اداري فساد مسلې په ټوله نړۍ کې د دغې سرطاني ستونزې پر ضد د مبارزې د پیل زمینه برابره کړې ده. د جی سون یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو غونډه سبا کېږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او سویس په ګډه د فیفا د رهبرۍ په کړیو کې د اداري فساد په اړه څېړنې پیل کړې او د فیفا مشر سیپ پلاتر څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په دای بل خپل مقام لري شي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون ویلي په نړیوالو غونډو کې رهبران د مرستې پر پروګرامونو پر اقتصادي وده او د انسانانو پر امنیت د خبرو لپاره سره ګوري خو د اداري فساد په اړه کافي خبرې نه کیږي. کامیرون وړاندیز کړی چې د اداري فساد په اړه خبرې زیات شي. نړیوال بانک اټکل کوي چې هر کال په نړۍ کې یو تریلیون ډالر رشوت ورکول کیږي. د نړۍ اقتصادي فورم سازمان وایي چې د اداري فساد لامل سوداګري کړنه شوې او په اوسط ډول د تجارتي چارو مصرف لس فیصد د نړۍ په سطحه لوړ شوې دی. د پیسو نړیوال صندوق اعلان کړی چې له عراق سره 833 میلیون ډالر بیرنی مرسته کوي. دا پیسې عراق ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د تیلو د نرخ د ټیټېدو لامل رسیدلې زیان جبران کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډېری پر ضد مبارزه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق تیرونی پریکړه وکړه چې دا پیسې به د دوامدار مالی مرستې د یو پروګرام لاري په عراق کې د مالی چارو مسولینو ته ورسوي. د پیسو نړیوال سازمان ویلي دغه مرستې له عراق سره د کومک لپاره تیار شوې تو هغه اقتصادي ستونزې چې د تیلو پر نرخ د اسلامي دولت په نوم د وسوالي ډلې د فعالیت د غیظ لامل ورته پیښ شوی کمی کړی. دا سازمان وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالي ډلې پر ضد روان جنگ یو بشري بحران رامنځته کړی او لږترلږه 3 میلیونه عراقیان په خپل هیواد کې بیکار شوی دي. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې جګړه په عراق کې خصوصي سکتور او زیربنایي پروژو ته سخت ضربه ورکړې ده او د ماليزیا په غرونو کې د زلزلې لامل د مړو شمیر یو لسته ورسید. د ماليزیا د ګرځندوی وزیر نن وویل چې د نوو سیلانیانو جسدونه یې د زلزلې له ځایه موندلی او اته تنه لا هم ورکړي. په ماليزیا کې د زلزلې مرکز د بورنیو ټاپو ته نږدې و. ویل سوی چې زلزلې د مونټ کینابالو په نوم غرونه چې څباندی 4000 متر ارتفاع لري سخت لرزولې دي چې لامل یې ستر کانی لغرس خجلاسوي او پر سیلانیانو راغورځېدل دي. زیات شمیر خلک چې پر غره د خطولو لپاره د سیمې ته ورغلي وو د ډبرو د شویدو لامل زخمیان شوي دي او یو شمیر کسان په کوما کې دي. د ژغورنې ډلې د اتو ورکو سیلانیانو د منډلو هڅې جاري ساتلې دي.
سات دو بجې او اته دقیقې شوې. تاسې ازادې رادیو اورئ. د ټولو راپورونو په سر کې به په دې اړه واورئ چې د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ سقوط کړی دی. د سولې عالی شوروي افغان حکومت او طالبان باید هڅه وکړي چې خپلو کې د سولې رسمي مذاکرات پیل کړي.
موږ موقف له ایران دا و چې په غیر رسمي مذاکرات باندې د وخت نه ځای کیږي. طرفین دې هڅه وکړي تر څو چې رسمي مذاکرات پیل شي.
په کونړ کې به مو د ماشومانو له وضعیت نه خبر کړو.
دا وبچې دی را په پیسو باندې وړو ما سویم نه بعد مکتب ته نه هم سینب کیم اوس کورانه مشکل دی پلار مریض دی اوس هم مزدوری کوم.
که وخت نو راپورونه به هم در تخپاره کو او د ځوانانو لپاره د تاند څنګه خبرونه هم مهیروي چې پکې به واوري.
دا چې ډیر شي دی الکانی ناشتي چر راګلا کی چتو تر شي مې کنه در لپاره ودا مرسته زمونږ هم دې لپاره ورار دی کزو اسما سره سنې هغه ماته تلاشي وي زه ورته ولې نو ورو واخلا
ملتیا موکړه. درنو دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د بدخشان والی شاه ولی الله ادیب دا تایید کړی چې د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ د مخالفینو لاس ته ورغلی. زموږ همکار اسدالله لودین د سره همدا شیبه په سټیډیو کې دی او په دې برخه کې جزئیات راګي. لودین صاحب رباني
ډیر مننه. تورمان صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، د بدخشان سرپرست والی شاه ولی الله ادیب څو شیبه وړاندې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دې ولایت یمګان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی. شاه ولی الله ادیب ازادي راډیو ته ویل چې دا محل د ولسوالۍ مرکز ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. زموږ خبريال د شاه ولی الله ادیب نه پوښتنه کړې چې آیا دوی به وتوانی کې چې ډیر ژر بیرته د ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له لاس سره وباسي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله مندي وښوده چې دوی به وتوانی کې چې د ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. خدای چې د ښاغلي ادیب لاندې خبرې واورو.
مختلف هستن، ما تلاش ها فیلن جریان داره و فیلن ها رو در سرفته شده و این مدواری قیم وجود داره.
لده اولان دی ویلشی و چه نن سهار چلور بجه شو خواه که لزګونه وسلوالو طالبانو د یمګان ولسوالۍ په څو پوسټو باندې حمله کړې ده او د ولسوالۍ نږدې ساحه کې جګړه روانه ده. خو د بدخشان نور امنیتي چارواکو بیا د ویل چې دوی سیمه ته تازه دمه سرتیر استولي او هڅه وکړي چې وسلوال مخالفین په شاه وتنبوي. باید وایم چې تر اوسه د کورنۍ چارو وزارت او د غرض دفاع وزارت چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د وړاندې هم شاوخوا یو میاشت وړاندې جګړه شوې وه. هلته هم د ملي اردو ډیرو سرتیرو ته تلفات اوښتي وو. نن د بدخشان د یمګان ولسوالۍ موضوع د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون کې هم یاده شوه. د دې کمیسیون مشر زلمی زابولي وویل چې دوی نن د کمیسیون ته د دفاع وزارت چارواکي راغوښتي وو. خو زابولي وویل چې د دفاع وزارت چارواکو ورته ویلي چې دوی د دې لپاره چې د یمګان ولسوالۍ له سقوط سره مخ ده د کمیسیون غونډې ته نشي حاضرېدلی. ښاغلي زابولي د دفاع وزارت چارواکو په حواله وویل چې د یمګان ولسوالۍ په پوستو کې شاوخوا 200 د ملي اردو سرتیري محاصره دي او بند پات دي. خو تر اوسه د ښاغلي زابولي د خبرو په اړه د دفاع وزارت چارواکو رسنۍ سره څه نه دی ویلي. باید وایم چې دا په تیره یو میاشت کې دویم ولسوالۍ ده چې د طالبانو لاس ته لوېږي. له دې وړاندې د بادغیس جوند ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې وه چې دوه درې ورځې وروسته بیا بېرته د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغله. طالبانو هم رسنۍ ته په واستول شوی خبر پانه کې ویلي چې د یمګان ولسوالۍ د دوی لاس ته لوېدلې او څو پوستې هم هلته نیولې دي.
مننه لودین صاحب. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو همکار اسدالله لودین و چې په بدخشان ولایت کې د یمګان ولسوالۍ په اړه معلومات راکړل چې د دغه ولایت د والی په وینا د مخالفینو لاس ته لوېدلې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د سولې علي شوروي افغان حکومت او طالبان باید هڅه وکړي چې په خپلو کې د سولې رسمي مذاکرات پیل کړي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې نور نو باید په غیر رسمي غونډو وخت ځای نه شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان هم د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ټینګار کوي. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې طالب استازو او بیلابیل حکومتي او غیر حکومتي ډلو په وار وار په غیر رسمي غونډو او مذاکراتو کې ګډون کړی، د سولې عالي شورا وایي چې نور نو باید دواړه لوري د رسمي مذاکراتو په لیدو ته هڅې وکړي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبه پر ورځ لاسادي رډو سره په خبرو کې کته هم د سولې غیر رسمي غونډې بې ګټې ونه بللې، خو د رسمي مذاکراتو په پیلېدو یې ټینګار وکړ.
موږ موقف له اعتراض نه دا و چې غیر رسمي مذاکراتو باندې د وخت نه ځای کیږي. طرفین دی هڅه وکړي تر څو چې رسمي مذاکرات پیل شي او د مذاکراتو په میز باندې د طرفینو لخوا نه د ټولو اړخونو لخوا نه خپل مشکلات طرح شي او د هغوی د مشکلاتو د ارزیدلو په فائده کې داسې یو خپل لار راوېستل شي چې د ټولو لپاره د قابل اعتماد وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ځینو سرچینو او رسنیو په حواله ویل شوي چې دوبۍ به د شنبه پر ورځ د طالب استازو او د افغانستان د ولسي جرګې او د مدني ټولنو د غړو ترمنځ د یوې مقدماتي غونډې کوربه وي. راپورونه وایي چې په دغه غونډه کې به میرویس سیاسینی، سید اسحاق ګیلانی، قطب الدین هلال او قیوم کوچی له طالب استازو سره خبرې وکړي. دغه غونډه د قطر د دوهمې ناستې لپاره یو مقدماتي غونډه بلل سوې چې د پګواش مؤسسې له لوري جوړې شي. د قطر لومړۍ غونډه څه باندې میاشت مخکې د دغه هیواد په مرکز دوحه کې جوړه سوې وه. لدی مخکې تیرونی د نروې په مرکز اوسلو ښار کې هم د سولې و غیر رسمي غونډه جوړه سوې و چې پکې طالب استازو او د افغانستان د پارلمان او د سولې د عالي شورا ځینو ښځینه غړو برخه درلوده. خو د دغه غونډو د جزئیاتو په اړه ډېر معلومات نه دي خپره سوي. د چارو څېړونکی سمر سیرت بیا وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې شایي نتیجه ونه لري، خو کېدای سي د رسمي مذاکراتو لپاره یوه پیلامه وسی.
یو شې کې لري چې دا غیر رسمي مقدماتي تورونه یو رسمي غونډې لپاره شاید یو پیلامه وي او یا د هغې لپاره یو اقتدار کار وي چې شاید یو رسمي غونډه منځته راوړي.
ښاغلی سیرت وایي تر هغو چې دواړه لورې د یو بل لخوا مطرح سوي شرایط ونه مني نو شاید د سولې خبرې یو څه وخت ونیسي، خو کارپوهان په عین حال کې سپارښتنه کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره اړینه ده چې دواړه لورې په خپل دریځ کې نرمښت راولي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د هرات ولایت د شیندن د ولسوالۍ لزګونو اوسیدونکو په کابل کې د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه او له دولت یې وغوښتل چې دا اداري واحد په ولایت بدل کړي. دوی د ولسمشر هغه پریکړه چې ویلي دي د ولسوالۍ په څو نورو ولسوالۍ وویشي غیر عادلانه وبلله او ټینګار کوي چې د دې ولسوالۍ تجزیه د حل لار نه ده. د افغانستان سیمه ییز ارګانونو خپلواک اداره وایي هڅه کوي چې د شیندن د اوسیدونکو ستونزه د اداري واحدونو په زیاتېدو سره هواره کړي. یوسف خان زادران او د موضوع په اړه نور حال.
د هرات د شیندن ولسوالۍ د اوسیدونکو دا غوښتنه چې دا ولسوالۍ د ولایت بدل شي څو ځله تکرار شوي، خو تر اوسه د حکومت لخوا د قناعت وړ ځواب نه دی ورکړل شوی. د شیندن اوسیدونکو وایي چې دلته موجود اداري واحدونه د خلکو ستونزې نشي اورولی او حکومت ته پکار ده چې د ولسوالۍ مساحت او نفوس ته په کتو دا سیمه په ولایت بدل کړي. د دې ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو د شنبه په ورځ د افغانستان ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه او د شعارونو په ورکولو سره له دولت غوښتل چې ورسره شوي ژمنې عملي کړي. مظاهره کوونکو ویل دوی د جمهور رئیس له دې پریکړې سره مخالف دي چې ویلي د شیندن به په درې ولسوالیو بدل کړي. دوی وایي تجزیه د شیندن د خلکو ستونزه نشي حل کولی او ټینګار کوي چې ولسمشر باید د کمپاینونو د مهال هغه ژمنه عملي کړي چې ویلي و شیندن به په ولایت بدل کړي. د مظاهرې و تنظیمونکي غلام فاروق شیندنوال په پریکړه لیک کې وویل که شیندن ولایت شي د لویدیځ زون په امنیت به مثبت اغیز وکړي.
د شیندن خلک په نوموړي ولسوالۍ کې د امنیت غوښتونکي دي چې دغه امنیت هغه وخت راتلای شي چې د شیندن ولسوالی په ولایت بدل شي. د شیندن ولسوالی ویشل په څو نور ولسوالیو زموږ د خلکو یواله لمانځ وړي او امنیت به نور هم په سیمه کې ګډو واټ کړي. نو دا کار زموږ لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی او په هیڅ وجه د شیندن تجزیه به په ولسوالیو ونه منو.
د شیندن ولسوالی د هرات لشپاړس ولسوالیو څخه یو ده چې د دغه ولایت په جنوب کې پراته، شاوخوا 22000 کیلومتره مساحت او نږدې 1,000,000 اوسیدونکي لري. جمهور رئیس اشرف غنی نږدې لس ورځې وړاندې هرات ته په سفر کې ژمنه وکړه چې د دې ولسوالۍ د ستونزو د حل لپاره به دا ولسوالۍ په څو نورو واحدونو وویشي. د مظاهره کوونکو دا غوښتنه مو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له مسؤلینو سره شریکې کړې. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د شیندن د خلکو د ستونزو د حل لار دا ده چې دا ولسوالۍ په څو نورو ولسوالۍ وویشل شي.
د شیندن ولسوالۍ د محترم اوسیدونکو غوښتنه هم همدا ده چې د خلکو اداري مشکلات حل شي، یعنی د خلکو لپاره د خدمات لارځ په شکل سره صورت ونیسي. نو کله چې هلته اداري واحدونه زیات شي دا مشکل هلته حل کیږي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت لاتماب جمهور رئیس سیمه درګن خپلواکې ادارې ته لارښوونه کړې ده چې د شیندن ولسوالۍ د اداري واحدونو د زیاتولو لپاره هغه خپل کار شروع کړي.
نوموړی وایي په دې اړه کار روان دی او ډېر زر به د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې اداره چمتو کړي طرحه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. د ولسي جرګې غړو بیا مظاهره کوونکو ته ډاډ ورکړ چې غوښتنې به یې له اړونده چارواکو سره شریک کړي او د مجلس په عمومي غونډه کې به پرې بحث وکړي. دوی وایي د شیندن ولسوالۍ مساحت، نفوس او جغرافیایي موقعیت دا ایجابوي چې خلک دې ورته غوښتنه وکړي او باید هم حکومت د خلکو ضرورتونو ته په پام پریکړه وکړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وی د هغو شپږو نړیوالو شرکتونو پروپوزلونه چیرې چې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول د قرارداد په هدف یې د ادارې ته سپارلې دي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه بیبي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د جون تر پایه یا لک څه وړاندې له امریکا او ناټو څخه د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول د انتقال پروسه بشپړ کړي. بلخو د چارو شمیر کارپوهان وایي چې حکومت باید له داسې شرکت سره قرارداد وکړي چې نه یوازې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول په برخه کې متخصصان وګماري، بلکې افغان کډرونه هم په دې برخه کې وروسی. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپور وره.
که څه هم چې ویل شي و چې ناټو به د جون د میاشتې تر پایه د افغانستان د هوایي حریم کنټرول افغانستان ته وسپاري، خو د ملکی هوایي چلن اداره وایي هڅه کوي له دې نیټې څخه مخکې د انتقال دا پروسه بشپړه کړي. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي د هغو شرکتونو پروپوزلونه څېړي چې په دې برخه کې د قرارداد لپاره افغان چارواکو ته سپارلې دي. د ملکی هوایی چلند ادارې مرستیال محمود شاه حبیبی د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل په راتلونکو اونۍ کې به دغه قرارداد تخنیکی او مالی څېړنې بشپړ کړي او ګټونکې کمپنۍ به اعلان کړي.
موږ کوشش کوو چې په خدایجن په میاشت کې اول دغه قرارداد بننده معلوم کړو، چې یعنی کومې خارجي کمپنۍ موږ دا پروپوزلونه راکړې دي تقریبا د دې ارزیابۍ اوس خلاصه شوې ده. موږ به هغه ته دا چارې ورکوو، بیا به د انتقال پروسه یې د اوسنۍ کمپنۍ چې په خپل د مستقیما د امریکایانو د خوا سیستم شوې ده او د هغه کمپنۍ په مابین کې د افغانستان دولت د خوا سیستم شوې ده، دا ټوله پروسه هماهنګه شوې ده. انشاءالله انتقال پروسه به په دجون په میاشت شروع کېږي او حتمي یو نیم میاشت پورې به دا ټوله پوره کېږي.
له 2000 لومړي میلادي کال څخه راپدې خوا تر اوسه د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې د ناټو پر غاړه دي. ویل شي و چې د روان میلادي کال تر پایه به دغه چارې ناټو او امریکا افغانانو ته سپاري. په خواته د داسې انتقادونه هم شوي و چې افغان حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول لپاره هغې پیسې سمې نه دي لګولي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د کدرونو د روزلو لپاره ورکړ شوي وې. خو اوسمهال د هوایي چلند د ادارې مرستیال وایي چې دوی په دې برخه کې تجهیزات برابر کړي او سربیره پر دې یو شمېر کسان هم روزلي دي. که څه هم چې ښاغلی حبیبي وایي د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول قرارداد له یوه نړیوال او تجربه لرونکي شرکت سره کوي، خو د چارو یو شمېر کارپوهان له شخصي شرکتونو سره د دا ډول قرارداد لاسلیک کول د حکومت تاریخي تېروتنه ګڼي. پخوانی پیلوټ حکمت لطیفي ازادۍ رادیو ته وویل
چې دغه شرکتونه به یو بله منبع د فساد واوسي چې د افغانستان په هوایي حریم کې تاسو پوهیږئ چې افغانستان د آسیا میانه یو پل غوندې دی او دلته د ټولې جنوبي آسیا څخه او د میانه آسیا ترمنځ پروازونه تنظیمېږي.
اوسمهال ولسمشر او پټولیز ډول حکومت اقتصادي وده د خپلو کاري لومړیتوبونو څخه ګڼي. کارپوهان وایي چې له ناټو څخه د هوایي حریم د کنټرول له ترلاسه کولو وروسته به افغانستان یوه بله ښه اقتصادي سرچینه ولري، خو په دې شرط چې د هوایي حریم د کنټرول چارې د مسلکي کسانو په روزلو او په سمه توګه ترسره شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د کونړ په لسوالۍ او مرکز کې په سلګونه کوچني ماشومان په شاخه کارونو بوخت دي. دا هغه ماشومان دي چې پلرونه په جنگونو کې وژل شوي یا ټپیان شوي او د کور سرپرستی وړو ماشومانو ته ورتر غاړه ده. په دې اړه نور حال سیمینار د روحلان وری په راپور کې.
که سړی په سهار او یا هم په بل وخت کې د اسدآباد ښار لارو کوڅو دوکانونو او یا هم هوټلونو ته لاړ شي، نو په زیات شمیر کې کوچني ماشومان به وګوري چې په سختو او درنو کارونو بوختي چې دوی د ترسره کولو توان نه لري، خو مجبوریتونو او بیوسۍ اړکړي چې سختو کارونو ته لاس واچوي. دوه ماشومان چې په تنکۍ وملاګانو یو درې پوړیز مارکیټ ته لشګو ډکې بوجۍ پورته کوي وای کور کې داسې مشر نه لري چې دوی ته د خوراک، درملو او نورو اړتیاوو پوره کولو لپاره کار وکړي. هم دوی دي چې په کوچنیتوب کې ورته د کورونو سرپرستی ورپغاړه شوې ده.
یا پلان مولی خان نوې کلی اندر شیر وسیدون گیم تا خو به خبر به روزگار پلان می چن ناتر وسنه
مریض
دی.
او می حضرت بلال دا شګه د پاسا غدریم چې دخې جو
دا په پوجي 100 روپے درکه په پیره باندې
دا پیره پلس روپے
او تقریبا څومره وزن بلری؟
یو دو دړې وزن بلری.
دا چې جول شي پاس
او ناکام به سکونو
دا ماشومان وای تعلیم سره ډیر مینه لري.
کله چې هم د بل ماشوم په لاس کې کتابونه وویني او خونځي ته ځي نو دوی په خپل حال افسوس کوي او وایي چې کاش مشران یې د کاروبار کولو وای نو اوس په دوی هم د نورو په څیر خونځي ته تللی.
مکتب را نه پاتې دی، دا سخت کار کوم، نشم کولای چې مکتب
را نه پاتې دی، دا کار کوم.
د منډکول لرغونی چینی هر ورځ په لسګونو ماشومان او غټان د سخلو لپاره وبوړي، ځنې خپل کورونو ته او ځنوي خوشپګ او ل شپګو زیات کولرونه په لاسګاډو کې چولی وی، له سهارا تر غرمې هټیوالو ته د لسو او شلو روپو په بدل کې وبرسوي. له هغه وروسته خونځي ته ځي او په دې هیله دي چې یو ورځ به له مزدورۍ او سختو کارونو خلاصیږي او روښانه ژوند بلري.
زما نوم ابوبکر دی، دا بچې دی را مونږ دغه باندې وړو، کورنۍ مشکل دی او په پیسو باندې وړو. ماسپاهیم نه بعد مکتب ته ځو، نه هم سینب کېږم، اوس کورنۍ مشکل دی، پلار مې مریض دی، اوس مزدوري کوم.
بل څوک نشته مشر؟
نه مشرانو نه مې نشته.
د ورځې به 100 روپۍ تقریبا ګټې؟
یو 200 روپۍ ګټو.
پیره په څو وړي یو کولر؟ اوبه
یو کولر په شله ولس وړم. بس دا هیله لرم چې د مزدورۍ نه خلاص شم او مکتب ختم کوم، یو کار راته ملاو شي.
دا اسداباد مرکزی روختون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاک وای کوم ماشومان چې په شاقه کارونو بوختي د ورځې د بیلابیلو خلکو سره مخامخ کیږي، د هغوی ستغې سپوري د دوی په بدني او ذهني ودی بد اغیزه کوي.
هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي په جسمی لحاظ باندې، دغه کارونه د دوی په نشونما باندې، د دوی په دماغي او فکری وده باندې او همدارنګه د دوی په روان باندې ډیر تاثیرات لري. هغه امید د چدوی دراتونکو د پاره لري، هغه هم دوی سره یو نامعلوم لوري ته دوی آینده ورته ډیره خیرخ کاری. د نورو ماشومان غوندې چې هغوی چې زه به تعلیم وکړم، درس به وایم، آینده کې به دا ماشومان دغسې امیدونه د هغوی سره ناهیلي وي او دغه ناهیلي بیا د دوی په رواني او فزیکي د ټولو مسایلو باندې ډیر تاثیرات لري.
هغه وایي لومړی خو د ماشومانو کورنیو ته پکار دي چې خپل بچي د شاقه کارونو کولو ته اړ نه کړي.
او د کونر له ماشومانو نه د روزن تون دی ماشومې څنګه ته ورته چې فریبا ظاهر ورسره مرکه کړی دا.
مور مې ستاده پلار مې مرسوي دا نور یو خو یو ورور لرم، یو خور لرم. زه غټه یم، خور مې مانه وړه کوي دا به مې ورور دی، خور نه وړه کوي دا.
مور دې څه کار کوي؟
مور مې کار نه کوي، کور کې دا.
ته څنګه رالې دلته؟ ولې راغلې؟
ته درس خاطر راغلې ما. وو چې مونږ کورس کې مکتب نه وو، ایسو کالتا نو سه مکتب لري او موږ نه بیا موږ ته مور مې دلته راوستلو.
ته مې خوشاله یې دلته کوم کوم کارونه کوي؟
هر شی مکتب ته ځو، کورسونه ته ځو، کمپیوټر وایو، نور خیاطی ته ځو، کرشنی لار شی وای دلته. هر ورځ درس نه وای، د هفته دوه دفعه، یو دفعه یو دفعه غي د جوی نه باکو هم د سه سه دا ویلې مخ پکاو او یو ورځ هغه هم د سي درس وای په تخ کې. څومره
خوشاله اې دلته چې درس وای؟
ډیر خوشاله اې.
کور کې خوشاله اې کې دلته؟
دلته
ولې؟
دلته هر شی د خاطر سي د مونږ کورس کې مکتب چې نه دلته هر شی فعال دي، دلته مونږ خوشاله استو. سي بیا کله کله وخت زی مور سمې زما بیا تل ډیر خوشاله اې ما سي کور ته زما. دلته مخ بیا ته ډیر خوشاله مزه کسمې مور د کانال ته.
بیا ته کارونه کوي چې تا لا غوسر وځي؟
حالتا مکل مور سره می کومک او مکه غی دوری په خیزور سره نور کرنا کم کوټر ته جوړ کومه جوړی ورته هغه دوری مثلا ورته غلی کومه نور شینه مثلا دیګه ورته هغه دې ماته خو دې زیرته کومه نور اورور سره به درس وایم به تر څه څه دل سره غوړم ټولین ته خدمت وکم دول ته خدمت کوم مور ته می پاینده کې ورته خدمت کوم د دې په خیمه درد کې دی خطر ورته غوړم چې آینده کې ډاکټر سره به دې په خیمه ته دی کوم.
کله کله نو خپل کورنۍ کې یا د شاو خو خلک مو کله کله تاسو نه درته وایي چې په پارلارش کې کې
وای 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 والے په بارشګه کې وای وای لمدلته وای درس ته چانه کې کې درس ما وای مونږ بیا مور مونږ تشویخي وای زه تاس درس وای وای ته څه غر سي دي جامو په درد تر لګي کې یا وای نور د مونږ قومونه هغه نه پری دی وای درس ما وای مونږ ته وای بیا مور وای زه لار سي تاسو مکتب ته وای ته په خبره سم کې کې یا
د څوک درس ته وای چې
دا د مونږ یو کاکا دا نور خالګار می دی وای مزه یا
ولې وای وای ولې مزه
یا ولکان زیلیکانه پریدی به مونته وای وای دوی پلاری نور چا وسه دوی سیه
من ته وای وای پلان خو مر سوی دا پلان مخه چینه دا چینه واغه مر سوی دا وای پلان اغه چینه دا سی دوی سی به مونږ وای ستاسو ته مو وای وای د کور اغه ورته زکوي سی دوی خپل لینی میر کور تلر سی وای دوی تاغه نه پختنه نه کوي سی اغه وکا اینی زاره سره درته وای وای دی دیګه پختنه کوي
او ته څورته وای وای دا
زورته وای مو وای ز درس وایم هم دیگه که مو هم درس وای ما
دی باندیم تاسی کلا کلا وزی؟
نه منگا منگ تا وای تاسی غطان استی وای دی کور نما وزی ها نه 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 پریدی منگا سی بیا چای خلی علکان تا وایو بیا منگ تیرا وری جازا خلی منگا نه پریدی
دا محل په افغانستان کې د مسبخین 2:30 بجې کیدونکو دی صفی الله ستانګزه سټډیو ترغلې ده او د مهمو خبرونو سرټکی لته سره شریکوي.
د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله ادیب تایید کړ چې د یمګان ولسوالی نن د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. افغانستان لپاره د استرالیا د انکشافي مرستو مسول سکاټ کیلر له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ او ویل چې تر 3 کلونو پورې سلسل میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د انتحاري حملو څلور پلان جوړونکي او د وسلو د انتقال په تور دوه نور کسانې په لغمان کې نیولې دي. مالیزیا په غرونو کې د زلزلې له امله د مړو شمېر یو لس ته ورسېد. د مالیزیا د ګرځندوی وزیر نن وویل چې د نهو سیلانیانو جسدونه یې د زلزلې له ځایه موندلي او اته نور لا دره کړي. او د کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس نن سرایویو ته ورسېد. د سفر هدف د بوسنیا د سربانو کرواتو او مسلمانانو ترمنځ د تفاهم او زغم زیاتول دي.
مننه سرک زیر سیبا اوس هم سید کمال شاه عارف تغرک شه چه لیقتصادی خبر نمو خبروی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای د جنوبی اسیا هیوادونو د همکاري سازمان یا سرګ هیوادونو لخوا د بامیانو د فرهنګي مرکز اعلان دل به د نور برخو ترڅنګ د هیواد لپاره اقتصادي ګټه هم ولري. د دې وزارت ویان امین باوري ازادي رادیو سره خبرو کول چې د بامیانو د فرهنګي مرکز اعلان دو سره سم به هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو سفرونه هم زیات شي. شاغلی باور زیاته کړه دغه وزارت هڅه کوي چې د افغان حکومت لخوا د بودیجې په ترلاسه کولو سره د بندي امیر په سیمه کې سیاحت په برخه کې سہولتونه هم رامنځته کړي. بامیان 13 ورځ د جنوبی اسیا هیوادونو د همکاري سازمان یا سرګ هیوادونو لخوا رسمن د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شو. د افغانستان د نورم او ستاندرد خپلواک اداره وایي چې د ساختماني موادو د ټیسټ لابراتوارونه نصب کړي او په نږدې راتلونکي کې به په فعالیت پیل وکړي. د دې ادارې مرستیال مجیب الرحمن خطیر ازادي رادیو ته وویل چې د یادو لابراتوارونو په فعالیتو سره به هیواد ته د وارديدونکو ساختماني موادو کیفیت د معلومېدو ترڅنګ د بې کیفیت ساختماني موادو مخه ونیول سي. شاغلي خطیر زیاته کړه چې دغه لابراتوارونه په کابل، ننګرهار، هرات او بلخ ولایتونو کې نصب شوي چې په نږدې دوه اونۍ کې په فعالیت پیل وکړي. شاغلی خطیر زیاته کړه چې د ساختماني موادو د کیفیت کنټرولول به په اقتصادي برخه کې هم ډیر ګټور تمام شي. د نورم او ستاندرد اداره دغه څرګندونې پر داسې محل کوله چې یو شمیر هیوادوال هیواد ته د واردېدونکو ساختماني موادو د ټیټ کیفیت لامل شکایت کوي او وایي چې د دوی پر اقتصادي منفي تاثیر کړی دی. د جوزجان ولایت کروندګر له حکومت څخه د خپل حاصلاتو د پلورلو لپاره د مناسب بازار پیدا کولو غوښتنه کوي. د جوزجان ولایت کروندګرو د اتحادیه مشر دین محمد ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت غنم او زیره د نور کلونو په پرتله ډیر ښه حاصلات ورکړي خو د مناسب بازار نشټوالی کروندګر اندیشمن کړي دي. نو موږ زیاته کړه چې د دې ولایت زیره بیا هم د تیر یوې میاشتې په پرتله نیمایي ته راکښته شوې ده. هغه وویل چې تر دې وړاندې د دې ولایت زیره ترکیه، هندستان او پاکستان ته صادرېدل خو اوس ورته چندان پاملرنه نه کیږي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اثر سره په جدل بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني، یو یورو شپږشپېته افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ نوي افغاني نوي پوله، د امارات یو درهم شپاړس افغاني شل پوله، زر ایراني تومن ولس افغاني اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري 1590 افغاني.
دوستانو د کابل چاپ نننې ورځ پانه ته کتنه هم لرو چې اسد الله لودین یې پانه اړولې دي.
د کابل چاپ نننې یو رسپان خپل مطالبه او تبصره تر ډیره په ناروی کې د طالبانو او ملي شورا د غړو ترمنځ خبرو او له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د سند په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړی دی. ویسا خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ناروی خبره هله او اندېښنه په سر مقاله کې راغلی چې طالبانو منلې چې په دې خبرو کې استازو ګډون کړی، خو افغان حکومت ویلي هغه کسان چې په دې غونډه کې وو د افغان حکومت استازیتوب نه کوي. سر مقاله لیکونکي ویلي که څه هم دا یوه غیر رسمي غونډه وه، خو تر شا د یو داسې ځواک لاس دی چې په سوله او جګړه کې مهم لاس لري. په سر مقاله کې راغلي چې له دې خبرو باید ښه ګټه واخیستل شي، او لیکوال ویلي که نتیجه ورنه کړي خلک به د سولې پر بهیر نور هم بې باوره شي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې نن په دوبۍ کې د قطر د دویمې ناستې پر اجنډا خبرې کیږي. په مطلب کې د معتبرو سرچینو په حواله چې نوم نه دی ښودل شوی لیکل شوی چې د دوبۍ په نننۍ غونډه کې به پر دې خبرې کیږي چې د قطر په راتلونکې غونډه کې چې د طالبانو او حکومت ترمنځ جوړیږي په کومو مسایلو خبرې وشي. ورځپاڼې د دې سرچینو په حواله لیکلي چې د دوبۍ په خبرو کې به د افغانستان لخوا د ولسي جرګې غړی میرویس یاسینی، قیوم کوچای، قطب الدین هلال او سید اسحاق ګیلانی ګډون وکړي. اصلاحات ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د هوکړې لیک په اړه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستې چې ویلي دي له پاکستان سره دا تفاهم لیک شرمونکی دی. په مطلب کې راغلي چې حامد کرزي د دې تفاهم لیک د لغوه کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا سند د افغانستان په زیان دی. د ورځپاڼې په باور پخوا ویل شوي وو چې د حامد کرزي د حکومت پر مهال هم له پاکستان سره ورته تفاهم لیک لاسلیک شوی وو، خو حامد کرزي دغه راپورونه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان لومړی باید په افغانستان کې د سولې د راوستو ضمانت وکړي. او په پای کې انسجام ورځپاڼې بیا په دې اړه یوه تبصره کې لیکلي چې حکومت باید له پاکستان سره د دې تفاهم لیک د پرمختګ په اړه ولسته معلومات ورکړي. د تبصرې لیکوال ویلي د دې سند کوم محتویات چې خپاره شوي په هیڅ ډول افغانانو ته د منلو نه دي.
په پکتیا کې لسانسه کډرونه وایي چې د دندو په لټه دي، خو دندې نه ورته پیدا کیږي. خو برعکس په دې ولایت کې ځینې مسول چارواکي وایي چې 1.5% بسونه خالی پاتې دي. نو ستونزه په څه کې ده؟ له ډیرو پلټنو وروسته څرګندېږي چې سلیقوي برخوردونو او په ځینو ځایونو کې ناامنۍ دا بسونه خالی ساتلي دي. نور حال یې زموږ د همکار داود تپان په یو تفصیلي راپور کې.
دا پکتیا ډیرو سیدونکو چې د لیسانس تر کچې زده کړې لري وايي دوی ته په ملکی اداره کې وظایف نه پیدا کیږي. خو کله چې د دې ولایت هرې ادارې ته د پرسونل د څمروالي پښتنې ته ورشي اتمن به ډیر بستونه خالی پاتې وي. د ادارو مسول چارواکي دشته خالی بستونو لپاره کینات بخش جواب نه لري. یوازې د ولسمشر رستۍ فرمان او ځینې نور عوامل چې د هر چا لپاره نه منون کې دی وړاندې کوي او وايي چې دا بستونه به ډیر ژر اعلان تسپاري. خدا ستونزه له کلونو راهیسې دوامداره پاتې شوې ده. دا پکتیا ولایت اداري چار سمبالښت لپاره د والي د دفتر په ګډون نه څلوېخ ملکی ادارې فعالیت لري چې په ډیرو کې د اداري پرسونل کموالي خلکو ته د خدماتو لړۍ ټکنۍ کړې ده. دا پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي دوی په وارونو وارونو ادارو ته د کار غوښتنلیکونه سپارلي خو کار نه دی ورکړل شوی. او ځینې حتی دا هم وایي چې په ازموینو کې بریالي شوي خو د دندې اجرا کېدو ته نه دي پرېښودل شوي.
زه عبدالولی خان دولت زی د پکتیا ولایت مرکز ګردی دولت زوی د سیمه اوسیدونکو یم. وظایف مې دا و چې آزاد رقابت لارې مې د خپل کلی د لیسې امریت ته امتحان ورکو. په امتحان لیست هم سم او په امتحان کې مې سلوش په تنمرې ویوړلې کامیاب سم. هغه لیستونه مې هم د اصلاحات اداري نه په یو طریقه باندې راو باسل چې زه خپل باندې کامیاب یم کامیاب ناکام کړم. کله چې اصلاحات اداري رئیس ته ورغلم هغه راته ویل چې دا کار ما کړی دم. زه کسار طرف ته لاش کوي وازی ډول ماته ویلې دي اسناس تر سره چا ته ورنم ولایت ته میوړ امنیت ملي ته میوړلو مارزه مې وکړ اصلاحات اداري ته هیڅوک مې غم نه خوري.
اوس په یو پوسټ کې څوک مقرر دي؟
یو کې دي خپل نفر ده.
یعنی دې خپل نه
په خپل نه پر ورته ماری پکړای دا کامیاب نه اسناد هر شسته ټول امزاګانی کړی چې زه کامیاب یم په دا اسناد کې. خو بیا هم زه ناکام کړم.
دای نه یواز د کار نه مندلو کې څه کوي دام سرګندوی چې په ادارو کې سلیکوي برخوردونه د وړتیا مخه ډب کړي او مجبورن د یو مطرح چا په زور ځان راولي او د نظام پر ځای د امغه زورور کار ته لومړی توپ ورکړي. په پکتیا کې یواز د یو تن نه دی چې په ادارو کې لدی ډول چلندونو څخه په عذاب دی. ورته نور ډیر کسان هم شته چې لدی ډول ستونزو سر ټکوي. انجینر شکر الله افغان هم ورته نظر لري.
مختلف ځایونو ته ما اپلای کړی ده خو متاسفانه حتی شاتل شوی هم نه. چون دلته بعضی سلیقوي برخوردونه کېږي د کوم ولایت خلک چې پروژه واخلي د همغه منطقې خلک دلته راولي. سره دې چې پکتیا کې موږ ډېر کاري قدرونه لرو، خو متاسفانه یا له بده مرغه چې هغه خلک دلته استخدامېږي چې د مربوطه ولایت وي یا د هغه نږدې خپلوان د هغو کسان استخدامېږي چې دلته رئیس وي یا د پروژې مسول وي. او همدا ډول په اکثرو دفترونو کې ځایونه خالي دي یا بستونه خالي پاتې شوي دي، خو د دې لپاره دوی زمینه ګوري تر څو خپل کسان کې ځای په ځای کړي. او دلته چې کوم قدرونه فارغ شوي دي او ګرځي بیکاره، هغوی د دوی زمینه نه مساعدوي یا وخت نه ورکوي تر څو هلته وظیفه اجرا کړي.
په پکتیا کې د لیسانسه کاري قدرونو د نه مقرري خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دې ولایت په 49 ملکي ادارو کې د پرسونل د کموالي خبره راپورته شوې ده. د پکتیا ولایت مقام د بشري منابع رئیس محمد اجان راستون وایي چې دوی د خپل ادارې په چوکاټ کې د مرکز ولسوالیو په ګډون شپږ درستنه کمبوت لري.
تقریبا یو شمېر ولسوالیو کې دي، یو کم اندازه په ولایت کې دي چې تعداد یې تقریبا 15 او شپږ درس ته رسېږي. نو د اوس وختو کې همدغه غټ لامل همدغه اتمه ګړه فرمان وو چې بسونه خالي پاتې شوي دي، او یو شمېر ولسوالۍ دي لکه زرمت او جانخیل هلته ځنه خلک نه پیدا کېږي، نه حاضرېږي نانیو له امله چې هلته مراجعه وکړه استخدام شي.
دا نوموړي په خبره چې ډیر ژر به دا بستونه اعلان او کاري قدرونو ته د وظیفې چانس په لاس ورشي. خو ځینې هغه کسان چې له ډیر پخوا راهیسې په ملکي اداره کې د کار په لټه دي وایي په ډیرې اسانۍ او پرته له کومې واسطې به ونه شي کولی اعلان شویو بستونو ته بریالي او دنده اجرا کړي. د ځینو کاري قدرونو دا خبرې او شکایتونه مو د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح مخ ته کېښودل. هغه یاده شوې ستونزه پر ځای وګڼله، وی ویل
ادارې په جوړښت کې اساسی مشکل دا دی چې لاسوهنې دي. زه یو شی چې ما همیشه ډیر ځوروي، مقرره قطعا دغه سلسله نه ختمیږي د سلیقوي مقررو. موږ داسې ادارات هم لرو، مثلا په معارف کې د یو مکتب په سر په یو میاشت کې څلور کسان تغییر و تبدیل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې دغه مداخلې او لاسوهنې د حکومت او دولت دواړو چوکاټونو کې ډېرې زیاتې دي چې په خبره ادارې ته د نامغږۍ مرض پیدا کړی دی، او کله کله اداره هم په یوه خوله د یو ماشین چلیدو لپاره کار نشي کولای.
زه دا خبره ډېره په زغرده وایم، او زه غواړم چې دا هر چارواکی واوري. هر هغه څوک چې نن د افغان ولس په وړاندې مسؤول دی هغه دا خبره واوري چې د دوی دغه سلیقوي برخوردونو یا د هغو وړو ارمانونو دپاره چې دوی شاید وړې وړې ګټې پسې تړلې وي دغه سبب د دې ګرځېدلې دي چې د حکومت په جوړښت کې کاغه په دویم واحد کې دی او که په دریم واحد کې دی، سبب د دې شي چې دا خلک ډېر سره همغږې نه وي، ځکه چې د مختلفو جناحونه یا د مختلفو افکارو په اساس ادارې ته راغلي دي د مختلفو اهدافو د تعقیب دپاره.
مرستیال والی عبدالولی سید د پرسونل کموالی تر دې حده منی وایي چې په خپل اداره او دفتر کې باید دوه سکرتران ولري، خو لا هم د دفتر لپاره سکرتران نه دي ګمارل شوي، او ښایي د ورڅیر مزینو ریاستونو په چوکاټ کې کمبود یې د نه منلو وړ ځکه وي چې د بشري منابع رئیس یې وویل چې شپږ دېرش تنه کمبود لري. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان په ادارو کې د پرسونل کموالی تر اندازې زیات ګڼي، وایي چې د پرسونل کموالی ادارې فلج کړي دي او په دې اساس د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاته شوې ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیل ډاکټر الامیر بارمزوی وویل
زمونږ نظرات چې په ادارات کې مخړی ده بیا ولسوالۍ ته لاړي، زمونږ د معلوماتو له مخې په پکتیا ولایت کې تقریبا 10% ممبرین اوس هم کم دي، په دندو نه دي ګمارل شوي. اکثره ولسوالیو کې هغه مهم ارګانې چې عدلي قضایي ارګانونه دي تر اوسه پورې په ولسوالیو کې وجود نه لري. دلته په مرکز کې هم بعضې ادارې داسې ادارې شته چې مامورین په مرکز کې خدمتي هلته ګمارل شوي دي، په کلونو کلونو دلته نه دي رسول شوي. دا هغه لاملونه دي چې ادارې ډېرې شاته پاتې کړي دي او د ولس او د دولت ترمنځ واټن پیدا کړی.
نوموړي زیاته کړه چې که حکومت غواړي د ولس ملاتړ له ځان سره ولري نو د خدماتو په برخه کې د جدي اقدامات وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم نړیوال موضوعات جیوه د نړۍ سترو صنعتي هیوادونو ته ویل کیږي چې د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی دی او پکې کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان، بریتانیا او امریکا شامل دي. د دې هیوادونو یو سرمشیزه د جرمني په الپ سیمه کې د دوشنبه په ورځ کیږي، خو پکې د روسیې ولسمشر نه دی ورغوښتل شوی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د دوشنبه په ورځ به د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د امریکا د ولسمشر او وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو قرباوي. دا دریم ځل دی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مخه نیول کیږي چې په دې سرمشریزه ځکه برخه واخلي. مخکې دا جوړښت د اتسترو صنعتي هیوادونو په نامه یادېدی. د سترو اقتصادونو مشران چې د دوو ورځو لپاره به مونشن تنځدې په الماو قلا کې سره ویني، وایي له اوکرين څخه د کریمیا د جلا کولو په خاطر د روسیې نوم په موقتی توګه د دې ډلې لغړې توبه وغورځید. د جرمني د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون په برلین کې په یو خبري غونډه کې ویل:
"Ich bin der Meinung, dass wir kein Interesse daran haben."
زه په دې باور یم چې موږ نسو کولای د جی او اوسنۍ جوړښت د اوږدې مودې لپاره هم داسې وساتو. دا په خپل د خبري پای نه دی. د کار دلیل درلود په ځانګړې توګه د روسیې لخوا د نړیوال قانون څخه سرغړونه. نړی ته په کتو سره موږ روسیې ته په یو شمیر کړکیچونو کې د رغند ملګري په توګه اړتیا لرو.
an einer Reihe von Konflikten Russland brauchen als konstruktiven Partner.
د فرانسې خبري اجنس د راپور لمخې په دی غونډه کې به د برتانیې ډیوډ کامرون، د کاناډا سټیفن هارپر، د فرانسې فرانسوا اولاند، د ایتالیا ماتیو رنزی او د جاپان شینزو آبی ګډون وکړي. مرکل مخکې هم بیا بیا د روسیې ولسمشر څخه غوښتي وو چې په اوکران کې د جلا غشتونکو جګړه پای ته ورسوي څو بیرته وکولای شي. په دی غونډه کې برخه واخلي او د فضاله تغیر څخه نیولې تر امنیتی ستونزو پورې نړۍ ته د متوجي خطرونو په اړه د حل لارې راوباسي. د یونان او نورو ستونزو په اړه د خبرو لپاره جی او د څوارخیزو اورګانونو لکه ملګری ملتونه، د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال سوداګری ادارې او د اروپای اتحادیه مشران هم وربللې دي. د فرانسې خبري اجنس د راپور لمخې په دې سرمشریزه کې پر ګڼ شمیر موضوعاتو خبرې کیږي، لکه په اوکران کې سیاسي کړکیچ، په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تروریستي فعالیتونه، او په مالی، کینیا او نورو ځایو کې د تروریستانو د حملو دوامدار خطر. په خوا د جی او توجه پر بهرنی امنیتی او اقتصادي پالیسیانو و، خو اوس مرکل د پرمختګ، ټولنیز او چاپیریال ساتنې موضوعات هم پکې اضافه کړل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
زوانانو، یو تربل جاری گئی ما د مجلس یاران لیدل چې خاورشونه اوس هم تند څنګه ستاسو لپاره خبرونه.
تند څنګه
د زوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. اسکر یا امنیتی کس چې کله د ځینو کسانو تلاشی اخلي بد اور باندې لګي، په تاسو څنګه یا مکلف کوم ملګری انډیوال بد لګیدل فکر نه کوي چې تلاشی کول په خپل د خلکو په ګټه یو کار دی؟ ملګرو، د دې تانې څنګه لومړی موضوع مو همدا دا ورپسې په دې غږیګو
د وبازي کول در سلور نه پر ویو تنې ویو غ درې بازان پزما کزما کا
یو ور ډوب شای مرورا داس ځکه به کور کوم
آیا و مرا وستو او یو پور غاړه واغل ته ډوب شویو پکې مړو.
زه نورګل شفق. د دوستانو متل دی وای چې غل نه ل پاچا هم مداریګا، بل دی وای چې دغله په ګیره کې خلی وی. خو دا ځینې چې غل نه دی نو ولې لدی ډاریږي چې په ګیره کې خلی پیدا نشي؟ ملګرو، د کابل ښار د دریم مکریان یو دکاندار حفیظ د ځینو ملګرو خبر یادوي چې وای دا د دوو روپیو سړی به اوس ماته لاشي کوي.
هو نه، داسې ډېر شوي دي هلکانې ناست دي چېر راګره کې چې تو ته لاشي مې کنه دوه روپاره دا ماسته د چنجو مهم باس کدیمو بیا در زمونږ امنیت دپاره ولاړ دی که زه اوس ما سره زه څه نه یي هغه ماته تلاشي وایي زه ورته ولې نه وروره واخله.
دوستانو، ایوب ځدران د یو مارکیټ په خوله کې دوکان لري. دی وایي چې د اختر په شپو ورځو کې بیروبار ډېر و، خو ځینو امنیتي کسان پوزې ته راوستي وو او چا همکاري نه ورسره کوله.
د اختر په شپو ورځو کې زغ ډېر خلک راتلل، تر یوې شپې پر مارکیټ خلاص و، نو زیاتره خلک جدي برخورد کوله. دلته کوماندو ولاړو، نو راوردي ملي ولاړو، امنیت ولاړو، تامین د امنیت دپاره درې ورځې څلور ورځې اختر ښه تېر ټول ملت د افغانستان پولیس ورته رسوره دا قانون باید تطبیق شي. هر لحظه دی په خپل مرګ په خطره کې دی، مرګ په خطره کې مونږ دپاره ولاړ دی.
ستا میړان تا سلام دی په هر زړه کې دې مقام دی ته ګټون کې دې دې خاورې ته ساتون کې.
محمد افضل په کابل کې ټیکسی چلوي. ملګرو، دی په خزړ تلاشي ورکوي خو وایي چې په ځینو بده لګي. همیرا له کندهار کابل ته راغلی وه. هغه وایي چې که د تلاشي کوونکو چلند ښه وي نو په هیچا هم تلاشي بده نه لګي.
بله، تلاشي هر کله موږ موټر تلاشي کیږي، پلان تلاشي کیږو، موږ خوښ یو. داسې وختونه ځینې راځي چې په چا بده لګیږي، زوراور وي او که کمزور وي. د پولیس، د ترافیک او د ملت د بیرغ احترام کی.
ما سر از ما خپل خاله او فرغو بعد ولګې دلسه مو سره تلاشی کوله چې موږ کابل ته راتللو خلاري خپل تلاشی می واخل انا هغه ورته ویل ولې موږ نه خوشیږي چې موږ تلاشی کړی واخی مګم دا خو لازمی نه نه افغانستان کې ستې انفجارونه کیږي. ځینې شې ځینې کې سمې دا سمه یو قسمه تلاشی واخی نو اچا بد ناراضي به ډیر خلګې دا چې ډیر په بدمخی سره تلاشی واخی په دا اچا بد راځي.
حمزول محمد یونس لا پینزو کلونو راهیسې د کابل په نهم حوزه کې اسکر دی او خیر الله د یو تجارتي مارکیټ ګارد یا ساتون کې دی. د دوی ګلې به هم واورو ځکه ځای خو هماغه سوځي چې اور پرې بلیږي کنه.
دا خو ډېر ډار دی چې مثال مونږ خلک تلاشي کوو څه خبره ده، په څه دلیل هم تلاشي کوي، څه مشکل ده، چې شی دی لیدلی، په کومه بدکاری دی لیدلی، په څه شی دی لیدلی. ما زور وایي دغه وایي او زموږ طرف نه قانوني امر دی. مثال دا تورې شو والا معاونان دی امر مونږ باندې کوي. مثال مشکل دی، همکاري څوک هم نه کوي پولیس سره. څو وخت مخکې هم دې چارۍ باندې ولاړم، یو موټر دغه بیلاس هم راغی او دغه ته ودرو د سړک په سر باندې. نو ډېر موټر رنډونه شروع کړل، نو دوباره له ما ورته حرکت وکړه. سرنوالو هغې ما ته کندله موکړه، ناموس کندله راته وکړه. ما خپل تیر راوړو، مونږ پولیس یو، مونږ خدمتګار یو، د دې وطن لپاره خدمت کوو. نو مونږ چې مثال دلته څه شی د دې ګټه دپاره وی.
یو ورځ داسې وشو چې دلته یو نفر و ما تلاشي کوه. دوی ویل چې پاکت زما په تندې تا انتحاري لیکلې. ما ورته وویل چې اور را زمونږ وظیفه ده. نو بس په هغه ډېره بده ولګېده. بیا ما خیر هم تلاشي کوم. ورته وویل چې زمونږ وظیفه ده، دلته ځینې سلا ولا راځي. هغې سره هم داسې شوي چې ډېرې لنجې مې ورسره کړې دي.
ملګرو، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد ودیر ساپی وایي چې د هیواد فعلي شرایطو ته په کتو سره باید هر څوک تلاشي یو ضرورت او وجیبه وګڼي. ښاغلی ساپی وایي
تلاشي خو دا وضع د زموږ ځوانان د وطن د فعلي باید دوی په ذهن کې ولري. دوی باید پوهېږي چې موږ کوم حالت کې زموږ هیواد قرار لري. آیا امنیت دی؟ آیا دښمنان پکې رانوتلي دي؟ آیا هره ورځ دا پېښې پلې د انفجارات د حملې د خلکو وژنې دی نه ویني؟ دی ویني، اوري خبرې. نو په دې لحاظ باندې تلاشي ضرور ده، خصوصا مخصوصو او مهمو دولتي دفاترو ته او نورو ځایو کې چې دوی موظف کسانو ته ولاړ دي تلاشي دپاره.
استاد ساپی له امنیتي کارکوونکو هم غواړي دوستانو چې له خلکو سره دی ښه چلند کوي او څوک دې تحقیروي نه. دی له دولتي لوړپوړو چارواکیو هم غواړي چې قانون ته دې احترام کوي، ځکه چې د دوی بې احترامي یا له قانونه ځان لوړ ګڼل خلکو ته منفي پیغام رسوي.
عسکر هم باید په دې پوه شي. عسکر هم دلته تعلیم بدنامی لري اخلاقیات د خپل وظیفه دی لولي دوی هم باید مراجعینو د خلکو سره د سرویه ونه کی چې غوړي لکه وتر هي یا فکر وکړي چې توهین ورته کړي تحقیر ورته کړي نه دی او وطندار دی او طبيب په هیڅ باندې چې قانون اساسي ورته حق ورکړي دته هم حق ورکړي چې امنیت تامین کی دای باید په ډېر نرم خو الفاظ او پویوي چې هغه حاضر شي دی ته چې تلاشي ورکړي او دواړه به یو بل نه تشکر وکړي او ژبه کڅ پکې نه وي لوړ پوړي چارواکي چې دي هغوی ځان ته یو څه امتیازات او حقوق لري دی که شک نشته دی اما هغه امتیازات او حقوق داسې نه دي چې هغوی هم قانون مراعت نه کړي قانون خو یې ټولو دپاره دی که لویي که وړوکی عامو خلکو ته صدمه رسېږي غلط پیغام رسېږي هغوی وایي چې څوک چې زورور دي هغوی قانون نه مراتوي څه ورته نه ویل کېږي او موږ که یو اشتباه وکړو موږ ته سخته جزا راکړل کېږي
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري دوستانو د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په یو رپورت کې ویل شوی چې هر کال په ټوله نړۍ کې 338,000 کسان په اوبو کې د لاهو کېدو له امله مري افغانستان کې که څه هم په ځینو ښاري سیمو کې د لامبو ځانګړي حوضونه جوړ شوي خو کم دي په لرو پرتو سیمو کې بیا خصوصا د اوړي په موسم کې اکثره ځوانان که د چا لامبو زده وي او که نه په نهرونو او سیندونو کې لامبي بیا نو څه کېږي دغو څو ځوانانو ته غوږ شئ
زما نوم حیات الله یو تن د قندوز ولایت اوسېدونکی دولس دیارلس کسان اوس صنفیان یو چېرته اوبازۍ ته لاړلو لږ ګردش یې درلوده اوبو هلته م چې ځان واچوو ټول لاړلو وتل زه دغه اوبه وګرځولم وی ګرځولم دغه تاوی کړم تاوی کړم تاوی کړم په همدغه حالت کې و چې زم ووتلم نږدې مړ کړی وم بعضې کسان دي انډیوالانو ته ځان ښکاره کوي چې زه دومره اوبازې یم اوبو ته ځان واچوي بېرته چې اوبه راوباسي مړي
زما نوم محمد نادر دی د جلال آباد د ښار اوسېدونکی دی پل بیسود لباس منگ را غلی و لگ ساتی رای تا و لگ ولان بوید ولی نا ولی نا دیر کسانی اوڑی دی دلتا مخ که ارادو که یو نفر کابل نر آغلی و چکر لر آغلی دلتا و بازی که ولی درسلور نپر ویوی تنی بیوڑ و آغا دری بازان پز مک از مک آوحلو که منگ با کور که دیسا جواب یو
ملگر و سماده چی مرگ او جوان ده خدای پلاس که ده خود خو او بدو ترمنز تو پیر کول ده هر چا پخ پلاس که دی او چه وایی چی ده اوبو جوروالی پا دوالو پخو مگوره خو ځینې یې ګوري په کابل کې د کرغې بند هم دوستانو هغه ځای دی چې ځوانان او کورنۍ په میله ورځي خو کله کله ځینې سرزوري او په اصطلاح خونګرمه ځوانان په دغه ژور بند کې لامبي هم څه موده مخکې دې بند ته ورغلی وم له ځوانانو سره مې خبرې کړې تاسې واورئ اردوونکو دغه کوم غږ چې تاسې اورئ یو ځوان دی چې په اوبو کې لامبي زه د سره خبرې کوم نوم دې څه دی
اسف خان
تا خو لامبو داسې ښکارېده لکه چې زده دي وي
هو زمې ده
تر اوسه خو چېرته داسې نه دي شوي چې ډوب شوی وي
یو وار ډوب شوی یم وروره داس داکې پکې ورکومه
هلته دې لامبو نه وزده
هلته مې لامبو نه وزده
بیا نو څنګه بچ شوې
پردي هلک راځي کړم بیا
څنګه دې زده کړه
پریکټس هم کړی ده
دغه پریکټس یا تمرین دې چېرته کړی همداسې ژورو ځایونو کې
اول مې کم ځي کې لامبو کوله
څنګه کم چې ډېر به ژور
جوار نه و بس دومره اوس ما دې مرې عمره
ښه
بس هغې کې چې لامبو مځکه اوس هغه هلته لامبو
بس مننه خوشحال اوسې بیا پام کوه چې ډوب نه شي
نه نه ډوبې
نوم دې څه دی
نوم رفیک دی
دا اوس چې ته کوم ځای کې لامبې څنګه ژور دی
نه رو دغه ځای پورې نه ژور دی نه خو چې نور لاړ شه بیا اتیا متره دا ډن
ته څنګه همدې څنډې کې لامبې خو نه ځي
والله مخکې ورځو کې دلته واسکټونه پراتو ما هغه واسکټ وخت د کشتیوان واسکټو ما واغوستو زه هغه کوټې پورې لاړم پولیس را لاسې را خرابې بیستم وی والم یو درې څلور ساعت پیړي والم ماتې وای چې دلته بیا ونه لامبې مالخه
هغه واسکټ څنګه واسکټ
واسکټ دې دپاره وکړه دخپې به ډوبې وي نور د سینه مینه نه ډوبل او نه سر اوچت به لامبو به دې خپله واله
که بس مننه خوشحاله اوسې
ژوندی اوسې
اورېدونکو دغه یو ځوان وایي شیبه مخکې دغلته دوه ځوانان ډوب شوي وو چې دوی راویستلې دي تا نوم څه شی دی
عزیز الله
تا څه وویل چې پړ مخه مو واچول ته څه فکر کوې کله چې سړی ډوب شي باید همداسې وشي ورسره
اول خدا په کار نه ده چې چاله لامبو زده نه یو بازي زده نه یو دیر ډن له راځي او لامبي او بیا دیر ډن خو ډېر زیات کسان ډوب کړي دي ډېر په هره جمعه کې دوه درې کسان پکې ډوبېږي
نو بیا ښه لارې کمه ده که یو څوک ډوب شي باید څه ورسره وشي
چې ډوب شي اوبه یې تېرې شي نو هغه چې راوباسو موږ او خرابې نو پړ مخه یې واچو خپې پې اوچتې کړو او په خېټه زور ورته وکړو
خا دې
اوبه ته په سونګو په خوله باندې وزي
بیا جوړی
بس بیا د سیو نیمه ګنټه بهوش شي خو چې د وبتی وزي بس بیا وش کې راشي ک بیا ډیر سخت دی دلته گاډی کې واچو او هسپتال لای بو
کله داسې شوی دی چې یو چا ته تاسو ویل دی چې دوی دغه سي ځای کې نه لامبي بیا ایم لامبلی دی او غرق شوی
دلته چې څوک مخین زم منګ ورته یو چې والک مکو زی گدی و بولا خو بس دلته ډیر خلک هم راضی شې
یا دغه سي کسان یسي غیرت نیولی مال
هم بس مال هم بوز د لاړ شي بس ډوب شي پکې بس بیا زور نه او دا خو ولاړی بدی دا خود بیخی 100% کې دوبای
تر اوسه تا څومره پیخې لیدلې دلته
یار دلته خو تیر جمعې په ورځ باندې منګا یو دوه کسان ولید او یو مراويست او یو پورې غاړه واغل ته ډوب شوی و بیا درې ورځې پراته پکې مړو بیا درې ورځې بعد هغه غاړه لاره ایستلې و د سې ډیر اس ما خو دلته تقریبا د 15 شپک کال و شو به یو 1500 حادثه ما د سې لیدلې
ته خو تجربه لري په خپل یو لامبوزنې لامبو دې زده ده دغه سې ځوانان چې لامبو یې نیوز دا غوی ته څه وینا لري
نو هغه ته زه دا وینا لرم چې بیخي دې ډن لور کوزیږي ما چې لامبو یې نیوز دا
کبهم شوقی باید څو کې کومې دغه سلارې دي
دا غې دا لارې دي چې دا وبدي ولاړې وبو لکه دا وبتا ودرې او چې و دې درې ډایرک دی ډوبې نو ودرې دوه لبزان نه ورکه د وبو دا وباسې د پاره یو واسکټونه دي دا خوشکده کڅ کبه ډیر شو کې دا واسکټ دی اچي او لان بي دې منځله دې موزیم دغه غاړه کې دی لان بي
ډیر مانه خوشاله سي
تاندې څنګه روان غاړو دوستانو د خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandisangi د خدای پامان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو واوري.